کې خبرونه علامو مل.
السلام علیکم درنو دوستانو، ستړي مشه د کابل پر وخت مازیګر سلور بجې شوې. په یو بل یو سات خبرونه کې مزیکرام الله اکرام هرکلی کوم. د خبرونه چې د تخنیک چاري عبد الله عبید پر غاړه لدی وابه ورچې د افغانستان د کورنیو چارو وزارت سرپرست وزیر وای چې پولیس ول جنای جرمونو سره د مبارزې تګلارې ته بدلون ورکړی دی. د مسعود اندربي په وینا چې ډېر مجرمین او د پیوړو باندونو کسان دم کړي د تېختې په حال کې دي. د روان خبرونه د هم نیمایي د انصاف پلټه کې او رکو شوی وزانو خبرونه ته ځانګړي شوی د خو تر هر سمخ د افغانستان سیمه نړۍ خبرونه لرو چې سالم محمد صالح وړاندې کوي.
د سولې علي شورا د درل انشاء مشر په جرمنی او هندستان کې د افغانستان د سولې په اړه خبرې کوي. د مالی وزارت د روڼتیا د څار ادارې د ورستی راپور په عکس العمل کې وایي چې د افغانستان په بودیجه کې هر تغییر د قوانینو په رڼا کې راځي. د پاکستان صدر اعظم په گوادر کې پرونی حمله وغندله. د سولې علي شورا د درل انشاء مشر په جرمنی او هندستان کې د افغانستان د سولې په اړه خبرې کوي. د سولې علي شورا ویان غفور احمد جاوید نن رسنیو ته په لیږلي ویډیو پیغام کې ویلي چې محمد عمر داودزی نن د یو هیات په مشرۍ جرمنی ته روان شو.
نوموړی به د یاد هیواد له چارواکو سره په افغان سوله خبرې اترې وکړي او له هغې وروسته به هندوستان ته لاړ شي چې د هند د بهرنیو چارو وزیر سربیره به له هندي چارواکو سره په افغان سوله او د افغان سولې لپاره په سیمه ییزه اجماع خبرې اترې وکړي.
شغلی داودزی په نهال کې د افغانستان د سولې په اړه د سیمه ییز اجماع په چارو کې د ولسمشر ځانګړی استازی هم دی. د مالی وزارت د روڼتیا د څار ادارې د ورستی راپور په عکس العمل کې وایي چې د افغانستان په بودیجه کې هر تغییر د قوانینو په رڼا کې راځي. د روڼتیا د څار ادارې په خپل تازه راپور کې ویلي دي چې د هیواد انکشافي بودیجه د تطبیق په پړاو کې له 40% نیولې تر 80% پورې بدله شوې ده. د غیدارې د ملي بودیجې د اعتبار په اړه شک څرګند کړی دی. خو د مالی وزارت ویان شمروز خان مسجدی نن په یو ویډیوي پیغام کې وویل
د افغانستان د ملي بودیجې سند یو قوي حقوقي قانوني او د خلکو د اړتیاو په اساس جوړ شوی سند دی. په دغه سند کې هر رقم تغییرات په ارقامو کې او په یاب نویت د تطبیق کې راوستل د قانون په اساس ترسره کیږي. د ملي بودیجې په سند کې هیڅ رقم سوء استفاده او یا د زورواکو مداخلې ته د امکان ځای نشته.
خو د روڼتیا د څار ادارې په راپور کې ویل شوي چې د تیر مالي کال په ملي بودیجه کې د ولسي جرګې تر تصویب مخکې او وروسته بدلون راوستل شوی او د دې ادارې په باور په دې مسأله کې سیاسي نفوذ هم نقش درلود. د کندهار په معروف ولسوالۍ کې د وسلولو جګړې په نتیجه کې 14 وسلول وژل شوي. چارواکي وایي دغه جګړه تیره شپه د معروف ولسوالۍ په نادرخان سیمه کې شوې ده. د کندهار د امنیې قومندانې ویان جمال ناصر بارکزي ازادي راډیو ته وویل
د پولیس او د دشمن وسلوال مخامخ جګړه سوی ده چې په دې جګړه کې دشمن ته ډېره مرګجوب لاغوسته ده چې 14 کسه وژل شوي او 15 زخمیان دي.
شغلی بارکزی وایي چې په دې جګړه کې پولیسو ته کوم زیان نه دی اوښتی، بل خو نامعلومو وسلولو نن یکشنبه د بغلان د ملي امنیت د ریاست اپراتیفي مرستیال وواژه. د ولایتي شورا رئیس صفدر موسینی نن ازادي راډیو ته ویل چې عبدالغفور محمود نن سهار د مرکزي بغلان په مربوطاتو کې وژل شوی.
د کندوز له خوا را روان وو چې د چهارشنبه ته په پول کندهاریا کې د دښمن له کمین سره مخامخ شوی. دی له خپل یو سرتیر سره ټپي شوی. کله چې روغتون ته رسوي او پراتیفي مرستیال غفور خان شهید کیږي.
د په داسال کې د چپرون په کابل کې د ولسی جرګې د فرهنګي او دینی چارو د کمیسن سلاکار امینه منګل د وسلولو په ډزو وژل شو. بل خو د کونړ په مرکز کې یو قومي مشر شاه محمد خان د وسلولو په حمله کې وژل شو. دی د امنیه قومندانۍ مطبوعاتي مسول شیروالی ازادي رادیو ته ویل چې دغه قومي مشر نن سهار وختي له کور څخه جماعت روان و چې ور باندې ډزې وسوي. د پاکستان صدر اعظم د بلوچستان ایالت په گوادر کې پر یو اسري هوټل پرونی حمله وغندله. پوځي چارواکي وایي درې حمله کوونکي هغه وخت وژل شول چې لومړی یې په سپکو وسلو او لاسي بمونو پر پیرل انټرکانټیننټل هوټل حمله وکړه. د بلوچستانو یوې بلتون غوښتونکې ډلې د بلوچستان د ازادي پوځ د دې حملې مسؤلیت منلی او د څلورو حمله کوونکو عکسونه خپاره کړي دي. د پاکستان صدر اعظم عمران خان په هغه اعلامیه کې چې د دفتر خپره کړي ویلي دا ډول پیښې په ځنګړي ډول په بلوچستان چستان کې زموږ د اقتصادي پروژو او بسیاینې د سبوتاج هڅه ده. پیلامیه کې ویل شوی چې موږ به د دغه سي اجنډا او بریالیتوب ته اجازه ورنه کړو. پولیس وایي حمله کوونکو د هوټل یو ساتونکو وژلې او وروسته هوټل ته دننه سوي وو. د بیوزلی ایالت بلوچستان بندري شارګوادر د چین د پنګونې د پروژو عمده سیمه ګڼل کیږي. د ایران ولسمشر حسن روحانی له اقتصادي ستونزو سره د مقابلې لپاره د خپل هیواد د سیاسي ډلو ترمنځ د یووالي غوښتنه وکړه. روحانی دا غوښتنه په داسې حال کې وکړه چې د امریکا بندیزونو پر ایران اقتصادي فشار زیات کړي. د ایران د دولتي خبري اژانس ایرنا د راپور لمخې حسن روحانی پرون وویل د دشمنانو لخوا فشار زموږ د اسلامي انقلاب په تاریخ کې بې ساری جنگ دی. خو ښاغلی روحانی زیاته کړه چې د جنگ په کلونو کې موږ په بانکونو د تیلو په خرڅلاو یا په وارداتو دغه صادراتو کې ستونزه نه درلوده او یوازې د وسلو پرانیولو کې مو د وسلو پرانیولو مو بندیز و. د پاین حال کې زیاته کړه چې له دې ټولو سره سره نه هیلی نه دی. او د روسیې په روستوف سیمه کې چارواکي وایي د ګازو تر چاودنې وروسته یې جنایي تحقیقات پیل کړي دي. دغه چاودنه په یوه اپارتمان کې وسوه چې یو سړی او یو ماشوم یې ووژل. محلي چارواکي وایي چاودنې په هغه ودانۍ کې چې د نړېدو له خطر سره مخامخ ده ګڼ اپارتمانونه تخریب کړي دي. په پیښه کې دوه کسان سخت ټپیان سوي چې روغتون ته لېږدول سوي.
مهم کورنی او بهرنی خبرونه مو ل ازادي رادیو نو واوریدل. ازادي رادیو د افغانستان په ټولو لوی خارونو کې په د اف ام په صفه په 3.15 او په ټوله سیمه کې په منځنۍ صفه 12 شپږ نوي رڼا اوریدل شي. تخبرونه پوګدو کې د افغانستان د کورنیو چارو وزارت سرپرست وایي چې پولیسو له جنایي جرمونو سره د مبارزې تګلارې ته بدلون ورکړي.
په تطبیق ای شیوه جدید مرحله اول ازی در کابل بیشتر تمرکز صورت گرفته بود. ما توانستیم که 21 تن از مجرمین سازمان یافته را که در شبکه های مختلف تنظیم بردند و پنجه قانون بسپاریم.
د ټلویزیونی خبرونو د پخوانی کی مینی منګل کورنۍ د خپلې وجل شوی لور د قاتلانو د محاکمې غوښتنه کړې ده.
موږ ته اخترونه راکوو چې موږ جلکې د شکمړه کوو چې وادر نه کې بیا مجبور سو مینه مل خیر د ورور ته مې دښمنی جوړیږي پلار ته مې دښمنی جوړیږي په د مرز باندې کاریګانې ورکړلې خلې پر جایي و تړله.
د وجل شوی مینی منګل مور وا په یو بل راپور کې به وره چې د نورستان کامدیش او برګ مټال ولسوالۍ وسیدونکو وای دوړ ولسوالۍ ته غزیدلې سرک پوګدو کې سوزا وسلوالو طالبانو د تلاشی پوسټې جوړې کړي.
راوځي هغه سره کومور هغه کې مشکل سره بیرکوټ تر شي.
د سیمې او نړۍ په مسایلو کې اوري چې د ایران ولسمشر حسن روحانی ویلي دي چې په دې هیواد کې لروانو اقتصادي ستونزو سره سره د مقابلې لپاره باید د سیاسي ډلو ترمنځ یووالی راشي. یو شمیر نور مسایل هم لرو. د خبرونه مو تر 15 بجو د سره پات شي. دا هم د خبرونې لومړی مطلب. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت سرپرست وایي چې پولیسو له جنایي جرمونو سره د مبارزې تګلارې ته بدلون ورکړي. د مسعود اندرابي په وینا چې ډېری مجرمین او د پیاوړي او بانډونو کسان دمګړې د تېختې په حال کې دي. ښاغلي اندرابي همداشان وویل له مخدره موادو سره د مبارزې پولیسو تر اوسه د ټابلیټ کا په ګډون د مخدره موادو د تولید لسګونه کارخانې له منځه وړي دي. په دې اړه نور جزئیات د رحمت افغان په راپور کې.
د افغانستان د کورونای چارو وزارت سرپرست وایي چې له جنایي جرمونو سره د مبارزې د شوي په بدلون سره د تیر کال په پرتله په کابل کې د جرمونو کچه راښکته سوې ده. که څه هم مسعود اندرابي په دې اړه له ارقام ورکولو څخه ډډه وکړه خو ویې ویل چې د زیات شمیر پلان شویو جرمونو مجرمین یې نیولي دي. نوموړي چې د یکشنبې په ورځ په کابل کې خبرې کولې وویل په جنایي جرمونو کې د داخلو کسانو د نوملړ خپرېدل له مجرمینو سره د چلند د بدلون یو موارد ده. هغه وایي موږ د کورنۍ چارو وزارت د نوې شوي په پلي کېدو چې لومړی پړاو یې په کابل کې متمرکز دی موږ توانېدلی چې د پلان شوي مجرمینو سازمان یو غړي چې په بېلابېلو شبکو کې تنظیم سوي وو د قانون منګولو ته وسپارو. اندرابي هم دا شانول د نوي مکانیزم لمخې څوک چې د قانون د پلي کېدو په وخت کې له پولیسو سره جګړه کوي له ورته غبرګون سره به مخ شي. له تورېستي جرمونو سره په خوا کې جنایي جرایم هغه ستونزې دي چې خلک په ځانګړې توګه د کابل ښاریان یې اندېښمن کړي دي. په کابل ښار کې قتل، اختطاف او غلا عمده جرایم بلل کیږي. په دې وروستیو کې مینه منګل چې د تلویزیونو پروګرامونو پخوانی چلوونکي او د ولسي جرګې اوسنۍ کارکونکي وه تېره ورځ د کابل ښار په اوومه امنیتي حوزه کې ووژل سوه. په دې وروستیو درې میاشتو کې په کابل ښار کې څو د اختطاف پیښې سوي چې لږ تر لږه دوه ماشومان پکې د اختطافچیانو له لورې وژل سوي. له دې وړاندې د کورنیو چارو وزارت پخوانی سرپرست امرالله صالح د جنایي مجرمینو یو لیست خپور کړی و چې د پولیسو تر تعقیب لاندې دي. اوس پوښتنه دا ده چې د پیښو په وخت کې د پولیسو اقدام د قناعت وړ دی کنه. د کابل ښار د 15 ناحیې اوسیدونکي محمد یعقوب وای دوه اونۍ وړاندې زوی چې ښوونځي ته تللی و بیرته کور ته راونه ګرځېد. اوه کلن زوی نقیب الله چې درې ورځې ورک و په څلورمه ورځ یې جسد وموندل سو. یعقوب ادعا کوي چې تر اوسه هم پولیس نه دي توانېدلي چې د زوی د قتل انګیزه او لامل یې پیدا کړي. نوموړی وای کله چې د زوی د لادرکۍ په لومړۍ شپه د کابل د امنیت قمندانۍ د جنایي جرمونو په وړاندې د مبارزې څانګې ته ورغی نو مامورین ټول ویده وو.
د قمندانۍ امنیت کې داخل شدیم برای ما د شعبې سات یک ورقه نشته کړ ببرم.
هغه وای د کابل امنیت قمندانۍ ته داخل سوم په سلمه شعبه کې راته یو پاڼه راکړه راته ویل ول جنایي برخه ته یوسه. کله چې جنایي څانګې ته ولاړم د شپې نه وخته و او مې نه شو کړای چې نوکریوال څانګې سره خبرې وکړم. نوکریوال صاحبان ویده و هر څومره مې چې دروازه وټه کوله هیڅوک ویښ نه سول چې څه مشکل لري
یعنی جواب مره یو بګیرن کې فهمې بیا در څه مشکل ده.
دغه سړی پولیس په بیکفایتي او د خپل زوی د قتل په نه مخنیوي کې پولیس تورن بولی او وای په داسې حال کې چې دوه تنه یې د زوی په وژنه کې شکمن دي تر اوسه هم پولیسو دغه کسان نه دي نیولي.
زموږ غږ ازادي راډیو نو اوري درنو دوستانو و موردل چې د افغانستان د کورنیو چارو وزارت سرپرست وای چې پولیسو له جنایي جرمونو سره د مبارزې تګلارې ته بدلون ورکړی. دا په داسې حال کې ده چې په کابل ښار کې په وروستیو کې جنایي جرمونه ډیر شوي، خلکو ته اندېښنې پیدا کړي. تیره ورځ د کابل ښار د ومی امنیتي حوزې په سیمه کې پخوانی خبریال او د افغانستان د ولسي جرګې سلاکار مینا منګل د نامعلوم وسلوالو لوري په ډزو باندې وژل شو. نن د مینی منګل مور ازادي راډیو ته وویل چې لوري په سوزل غوخل شوی هم وخو امنیتي ادارو ورته پاملرنه نه وکړي. نور حال په دې اړه د نجی صاحبای په ریپورت کې اوري.
همیشه فزته دي د ولند خلکو
د مینی مور ادعا کوي چې لوري د میړه جاوید لخوا وژل شوې ده. د دې په وینا مینا منګل د کوژدې پر مهال سوزلي اختطاف او وهل شوې هم و.
ان لاس کاله اتکاله نامزات و بل نامزاتي نه دی وای و دوم یو ګراکا و درکا دلته د الګ ویلګار دو ډیر به رقم وو مخت اخترونه را کو سم جل کې دیش کمړه کو چې و درانه کې بیا مجبور سم نه مل خر د ورور ته مې دښمنی جوړیږي پلار ته مې دښمنی جوړیږي په دا و د پښپګم او راز باندې کاریګانی ورکله خله پر جای و تړلا نور د وریرو نو د خلک ور سره و د جل کې نه بریت خا کوي و هلاوي و هلاوي و هلا ورندارې کلی تر وې استله کلی ټول په وینو ککړ وو.
د مینی مور وای ورسته بیا مینا د قومي مشرانو په منځګړی توپ خلاص شو او میړی بندي کړ. دا زیاته وی چې دوی بیا سرنوالې ته عریضه وکړه چې سرنوالانو د دوی غږ و نه ورید او هلک د پیسو په بدل کې خوش شو.
سرنوالې ته لا خوشنات هلای زنه دفتر کې سي پروین او بي پنوم دا یا معرف پنوم خو ول ورځي ول موږ د امیات تلګو د جل کې اختطاف سوی د داد شه داد شه دا او دا خبره موږ ډیر خوشاله اوس دا خبره رسمي سي پښتنه اوسي دا الک په دالیس کې ولاړو دا مینا مسور کړو سارنواله دفتر ته نه نيسته خبرې شروع کړو کړو کړې پیسې ور کړلې سارنوال په ملټ کلاس د کوکه واوخته واوخته وای دا نه د اختطاف سره راس جوړه تاسو په منځ کې وکمه.
مینا په 14 کلنۍ کې جاوید ته پونم شوی و او تازه یو اونۍ مخکې طلاق اخیسته و. دا پرون سهار د کابل په کارتینو سیمه کې د وسلوالو موټر سایکل سپرولو لوري په ډزو وشتل شو. میرمن مینا منګل په سو ټلویزیونونو کې د خبرونو د چلوونکي په توګه کار کړی و او اوس د ولسی جرګې د دینی فرهنګي چارو د کمیسون سلاکار و. مینې ټولنیزي او سیاسي لیکنې او شاعري هم کوله. د مینی منګل مور د وژل شوی لور د قاتلانو د محاکمې غوښتنه کوي.
لور سره زه ډېر ځخنات شوی ده حکومت د حکومت کلا کلا د خپل پیسو سترګې نیسي ځنا غوړم سي محاکمې سي زه غوړم سي دام سي د خلک په جزا یې یو ځل جل کې سره په دې ساګا سي سپټه تاسو وستي نه دا زه وېستله مکمله من منطقه ټول وینونه ولا وا ټول منطقه وینونه ولا هغه د فیسبوک نه هم له تاسو چې مشتادي
د د مینی مرګ په ټولنیزو رسنیو کې هم توند خبرګونونه راپارولي او ډیری خلکو د عدالت د ټینګښت خبره کړې ده. د خبریالانو د ملاتړ ټولنو هم دغه پیښه غندلې او د عاملینو د نیولو غږ یې کړی. د لوی سرنوالی بیان جمشید رسولی بیا د مینی منګل د مور د ادعا په اړه داسې وویل:
در سال 1396 خانم مینا منګل یک عریضه عنوانی دوی سانو
په 1398 المریس کال کې میرمن مینا منګل یو عریضه سرنوالی ته ورکړی و. په کې د کورنۍ اختلافاتو په تړاو یادونه کړې و. ل خپل واده نه راضی نه و. د واده د فسخ کېدو غوښتنه یې کړې و او په دې قضیه کې د ګواښونو یادونه هم کړې و چې سرنوالی دا موضوع وڅېړله او ورته رسیدنه کړې ده.
د کابل پولیس وایي د ولسی جرګې د سلاکاري او د ټلویزیوني خبرونو د پخواني چلوونکي مینی منګل د قضیې په اړه پلټنې روانې دي. د کابل د امنیت قومندانۍ ویان فردوس فرامرز وویل چې د میرمن منګل پلار د هغې په قتل کې پر یو چا ادعا لري او دوی د هغه کس په اړه څېړنې کوي.
راپور زموږ، قضاوت ستاسو.
نمغه غلازادی رادیو ناوړی. د نورستان کامدی شاو برګمټال ولسوالۍ وسیدونکو وای دواړو ولسوالۍ ته د غزیدلی سرک پوګدو کې څو ځای وسلوالو طالبانو د تالاشي پوستي جوړ کړي. دولت پلوه کسان نیسی او یادو سیمو ته د خوراکي موادو انتقال ته هم اجازه نه ورکوي. د دې موضوع تفصیل روح الله انوري وړاندې کوي.
د ختیز نورستان د دوه ولسوالیو کامدی شاو برګمټال وسیدونکو شکایت کوي چې لتی رڅو کالو وسلوالو د تګ راتګ لار کې پوستي جوړی کړي او هر سړی نشي کولای چې په یاد لار سفر وکړي او یا هم خپل سیمو ته خوراکي توکي انتقال کړي. د کامدیش برکلی وسیدونکو عبدالرحمن ازادي رادیو ته ویل:
راوځي هغه سره کومورا هغه کې مشکل سره بیرکوټ تر شي بیرکوټ نه چې بیرته تګي بیا مشکل بیا ودرای سامان چا د کامدیش ته وړي او کوس کا کوزي طالبان کوزی نه پرې دی اوس اوله نه اوسه پوری لار زمونږ بند دی نه حکومت پختونه کوي نه څه کوي یو خو بازګل پل دی هغه ځای کې تلاشی کوي پیتیګل پل کې تلاشی کوي میردیش پل کې تلاشی کوي دادری ځایونو کې تلاشی کوي بیا پرې دی هغه ځایونه قسمونه خوري هغه آرام وړي خپل نفقه وړي هلته چې ورسېد بیا خر سره هغه بره کلي نه کوزیږي چې کوشلو هغه اړ نه طالبان ډزایي.
هغه وایي د ولسوالۍ اکثره ساحې د وسلوالو طالبانو په ولکه کې دي او هلته پراته دولتي کارکوونکي او عسکر له خپلو پوستو او کورونو په ډاډه زړه نشي راوتلی.
خپل کلي نه بار ته تللی نشي. حکومت هلکان یو نیم کوم خرو مولي زنانه مولي واړه مولي حکومت هلته بار ته وتی نشي. نږدې کې مونږ حیران یو دا څه رقم حکومت شو.
د کامدیش اوسیدونکو وای په تیرو څو کالو کې له مرکزی حکومت په خپل سیمه او لوی لار کې د پیدا شوو امنیتي ستونزو د لری کولو بشمیره غوښتنې کړي خو تر اوسه یې چا غوښتنو ته مثبت ځواب نه دی ورکړي.
باید حکومت دشي کوم چې زورور هغه لاس به ونیسي. دشي هلته مونږ وطن کې نشته. مونږ د پاره امنیت براولي مونږ لږ امنیت چرال بس لږ آرامي ژوند وکړو. برګمټال ولسوالۍ الکان بار ته ګرځېدای نشي ډزایي.
د نورستان والی حافظ عبدالقیوم د یک شنبه په ورځ ازادي راډیو ته د کامدیش او برګمټال په لوی لار کې شته امنیتي ستونزې تایید کړي او وی ویل چې د لارې د پوره خلاصولو لپاره هڅې پیل کړې دي.
په دوو برخو کې کار جریان لري. اوله برخه مونږ کوشش کوو چې د دې لارې د خلاصولو لپاره دفاعي ځواکونو کومک راجل کو او دغه لار خلاص کو او دویم ولسی لار ده. مونږ کوشش کوو چې دې ته اړ نشو چې الته قوت استعمال کو بغیر د قوت د استعمال نه دغه لار د سپینګرو او د مشرانو په توسط باندې خلاص شي. په دواړو برخو کې کار کوو.
کامدیش او برګمټال د نورستان په ختیځ کې هغه لری پرتی ولسوالۍ دي چې د کوزی پښتونخوا د چترال ولسوالۍ سره شریکه پوله لري. د کامدیش او برګمټال اوسیدونکو په داسې حال کې په خپل سیمو کې د وسلوالو طالبان لخوا په تونو له جوړولو شکایت کوي چې د تور تستونزې په لویدیز نورستان کې هم موجود دي چې د خلکو ژوند دي مشکلات سره مخ کړي دي. تر اوسه وسلوالو طالبانو په یادو سیمو کې د دوی لخوا د خلکو د زورولو په اړه څه نه دی ویلي.
درنو دوستانو زموږ د خبرونه هم د اوس زموږ پر ویب سټ هم تعقیبول شي پته مو د رادیو ډاٹ کام. د لاجور د لار یو شمیر افغان سوداګر وای دوی او د لاریو موټر چلوونکي د ویزی او روډ پاس په ګډون له ځینو ستونزو سره مخ دي. دوی وای ځینې هیوادونه ورته په ځانډ ویزه ورکوي په لار کې موټر درول کیږي چې دا چاره مارکیټونو ته په وخت د افغان تولیداتو پر سوالو کې ستونزې رامنځته کوي. د افغانستان د صنعت او سوداګرۍ وزارت ستونزې منی خو وای چې د ویزی په ګډون یې ډیرې ستونزې حل کړې او نورې هم د هواري په حال کې دي. په دې اړه جزئیات د رحمت الله افغان پر راپور کې.
د افغانستان د متشبسینو د برډ مشر وای چې افغان حکومت به د لاجورد په لاره کې د افغان سوداګرو او بارولونکو موټرو د ستونزو خبري ته پام وکړي. رحمت الدین حاجی هغه د یک شنبې په ورځ ازادي رادیو ته وویل چې افغان سوداګر په دغه لاره کې د ویزی په ګډون له یو شمیر ستونزو سره مخ دي.
روډ پاس په ډیر مشکل باندې مملکتو ته ترلاسه کیږي او همدارنګه ویزه هم په عین مشکل دی. د ویزی او د روټ پاس د ډریورانو مشکلات او د تجار مشکل عین مشکل دی. په دې خبره ستونزه هم دغه نقطه ده او فلهنم ته موټران آماده دی چې البته حرکت وکړي. هغه هم د ویزی روټ پاس د مشکلات چې مندرتول دغه په خاطر توقف لري.
د دغه لارې د پرانستو په لومړۍ ورځ افغاني محصولات او تولیدات چې په نهو افغاني موټرو کې بار وو چین او ترکیه ته واستول سول. افغان ولسمشر محمد اشرف غنی لاننه 15 میاشتې مخکې په هرات ولایت کې د لاجورد لار پرانستله. د لاجورد لار چې په تیر کې د وریښمو لار بلل کېدله د افغانستان له هرات د ترکمنستان ترکمنباشي بندر ته چې کسپین بهيري سره پروت دی رسیږي. له کسپین بیا آذربایجان او جورجیا هیوادونو ته او له دې لارې بیا له آزاد اوبو سره نښلي. افغان سوداګر وایي چې له دې لارې وچه او تازه میوه طبي بوټي او بیلابیل نور افغاني تولیدات اروپایي هیوادونو او نړیوالو بازارونو ته صادروي. د افغانستان د صنعت او سوداګرۍ وزارت په یاده برخه کې یو شمیر ستونزې منی خو وایي دغه لارې نوې ده او افغان سوداګر او موټر چلوونکي نوې سوداګرۍ او لارې تجربه کوي. د دغه وزارت وین سمیرسا ازادي رادیو ته ویل د افغان سوداګرو د بیزی ستونزې حل سوي او د نموډي په خبره په پرلپسې توګه هڅې کیږي چې د افغان حکومت اړوند بنسټونه چې په یو مشترک بورډ کې سره کار او د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت هم غړیتوب لري پاتې ستونزې هم حل کړي. هغه وای نوې لار او لومړی تجربه د ستونزې مشخصې سوي د رښتیا هم د ویزی ستونزه و چې د بهرنیو چارو وزارت له ګډ ټیم سره دغه ستونزه حل کړي. ګرجستان کې زموږ سفارت نه وو. سوداګر کولای شي چې د هغه هیواد ویزه په ازبکستان کې واخلي. تملرو چې په دریم او څلورم پړاو موټریز کاروان کې دغه ستونزه په بش پړه توګه حل شي. په ورته وخت کې د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو خونوای که حکومت د افغان سوداګرو ستونزې حل نه کړي دغه لره چې افغان سوداګري ستوکي نړیوالو بازارونو ته سوی لسقوت سره مخسی.
د کندوز دینی عالمان او قومي مشران پر خلکو غو کوي چې په ټولنې کې د امنیت او ثبات تامینولو په برخه کې خپل امنیتي او دفاعي ځواکونو سره په هر ډول شرایطو کې مرسته وکړي ځکه د خلکو له همکارۍ پرته په هیواد کې ثبات تامینول ناشونی کار دی. په دې اړه لسیمې زموږ همکار اجمل اریان جزئیات راټول کړي. نور حال ترې واوري.
د کندوز دینی عالمان او قومي مشران د امنیت تامینولو په برخه کې د امنیتي ځواکونو سرخندنې د قدر وړ بولي. په نوموړي ولایت کې یو شمېر دینی عالمان او قومي مشرانو له ازادۍ راډیو سره د خبرو پر مهال وویل چې د افغان امنیتي او دفاعي ځواکونه د هیواد د سیاسي ثبات رښتینی ساتونکي دي. دوی د غرض له ټولو هیوادوالو وغوښتل چې د امنیت تامینولو او د ورانکارو ډلو د له منځه وړلو په برخه کې له خپلو امنیتي ځواکونو سره مرسته وکړي ځکه د ولسونو له همکاریو پرته په یوې ټولنې کې امنیت تامینول ناشونی کار دی. دینی عالم مولوي خیر محمد په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
و هر نیروی امنیتي ما کې فعلا در همیت ما در همیت ملت ما
زموږ امنیتي ځواکونه چې د خپل د هیواد او د ولس د امنیت تامینولو په برخه کې شپه او ورځ هڅې کوي له اجر او ثواب څخه خالی نه دي. باید خلک په هر ډول شرایطو کې له خپل ځواکونو څخه ملاتړ وکړي تر څو په ټولنه کې تلپاتې امنیت تامین شي او خلک په یو آرامه فضا کې سره ژوند وکړي. د دوی په خبره چې په دې وروستیو کلونو کې په ټولنه کې د ښوونې او روزنې بې ساري وده او دغه راز د اقتصادي او د فکري فعالیتونو پرمختګ د افغان ځواکونو د نه ستړي کېدونکو هڅو محصول بلل کېږي. د دې ولایت یو تن قومي مشر نورالدین محمدي په دې اړه وویل:
تلاش نیروهای امنیتي در قسمت ثبات سازی کشور عزیز ما افغانستان تاثیر و
د امنیتي ځواکونو هڅې د ثبات د ټینګښت په برخه کې خورا مثبت تاثیر لري، ځکه د دوی د هڅو له کبله زموږ ځوان نسل ښوونځیو ته او پوهنتونونو ته ځي او ټول خلک کار کوي او دا ټول فرصتونه د امنیتي ځواکونو د سرښندنو له کبله رامنځته شوي دي. په ورته وخت کې د دې ولایت یو تن بل ځوان قومي مشر عبدالغفور وایي چې دا د هر افغان ایماني او وجداني دین دی چې له خپل وسلوال پوځ څخه په کلکه توګه ملاتړ او ننګه وکړي.
و مردم ای تلاش های از یا قربانی های از یا فراموش نمیکنه، ثبت تاریخ میشه، خداوند اجر.
زه د یو دفاعي ځواکونو ته ډاډ ورکوم چې موږ له دوی څخه راضي یو او په هر ډول شرایطو کې د دوی تر څنګ ولاړ یو، ځکه د دوی په موجودیت کې خلک د سکون او خوندیتوب احساس کوي. له دې سره سم د کندز یو تن بل دینی عالم مولوي محمد الیاس پر خلکو غږ کوي چې په خپلو سیمو کې د ورانکارو ډلو پر وړاندې پاڅون وکړي ترڅو په هیواد کې د ټولو ناخوالو او بدبرغیو لمن راټوله شي.
اگر در مقابل ظلم هر طایفه مسلمان افغانستان بخیزه، در مرور زمان در افغانستان
که د هر سیمې ولسونه یو موټی شي او په خپلو سیمو کې د ترهګرو ډلو پر وړاندې ودرېږي او له هغوی څخه وغواړي چې نور په هیواد کې له جنګ او ورورژنې څخه لاس واخلي، نو حتما د خلکو هڅې نتیجه ورکوي، ځکه هیڅ قدرت د ولس پر وړاندې نشي درېدلی. د کندز اوسیدونکي دینی عالمان او قومي مشران د خلکو د راویښولو او د پوهاوي په برخه کې تاثیرګذاره څیرې بولي او برسیره پر دې له افغان ځواکونو څخه د دوی ملاتړ د عامو خلکو پر روحي او ذهنونو مثبت تاثیر کوي او په پایله کې د عامو خلکو او د دولت ترمنځ واټن راکمېدلی شي. اجمل آریان، ازادي راډیو، کندز.
ازادي راډیو ته غوښتنه او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړی.
سامیو نړیواله مسله د ایران ولسمشر حسن روحانی ویلی دی چې په دې هیواد کې لروانو اقتصادي ستونزو سره د مقابلې لپاره باید د سیاسي ډلو ترمنځ یووالی راشي. روحانی دا غوښتنه په داسې حال کې کړې چې د امریکا بندیزونو پر ایران اقتصادي فشار زیات کړی دی او له بل خوا متحده ایالات په خلیج او منځنی ختیځ کې د خپل پوځي حضور د پیاوړي کولو په حال کې ده. په دې اړه نور تفصیل احمد تکل وړاندې کوي.
ولسمشر حسن روحانی وویل چې د ایران د دښمنانو لخوا دا فشار د اسلامي انقلاب په تاریخ کې بې ساري دی. د ایران د دولتي خبری آژانس ارنا د راپور له مخې ښاغلي روحانی د بیلابیلو سیاسي ډلو فعالانو ته په وینا کې همداراز وویل نشي ویلی چې اوسني شرایط د 1980 او 1988 کلونو ترمنځ د ایران او عراق د جګړې تر کلونو ښه دي که بد. خو ده زیاته کړه چې هغه مهال ایران په بانکونو د تیلو د خرڅلاو او د وارداتو صادراتو په برخو کې ستونزې نه درلودې او یوازې د وسلو پرانیولو کې له بندیزونو سره مخامخ و. خو روحانی که وویل دای له دې ټولو ستونزو سره سره نه هیلی نه دی، راتلونکي ته ډیر هیله مند دی لري چې که د سیاسي ډلو ترمنځ یووالی راشي نو دا سخت شرایط به په اسانه تیر شي. په ایران کې اقتصادي بحران په تیر یو کال کې تر ډیره وروسته له هغه زیات شو چې ولسمشر ډونالډ ټرمپ د ایران له اټومي موافقې د متحدو ایالاتو وتل اعلان کړل او هغه بندیزونه یې بیا ولګول چې د اټومي موافقې له لاسلیک وروسته فسخه شوي وو. د ایران د تیلو او وسپنې پر صادراتو د بندیزونو هدف دا دی چې پر دې هیواد فشار زیات او د هغو اقداماتو بندولو ته اړ شي چې واشنګټن یې ورانکار فعالیتونه بولي. متحد ایالات وایي چې ایران د اټومي وسلو د جوړولو هڅه کوي او په سیمه کې د تروریستي ډلو ملاتړ کوي، خو تهران دا تورونه ردوي. د دې بندیزونو په نتیجه کې په ایران کې د پیسو پړسوب یا انفلاسیون خورا زیات شوی، د خوراکي موادو بیې ډېرې لوړې شوي او حتی څو ځلې د خصوصي او دولتي ادارو کارکوونکي د مظاهرو لپاره واټونو ته راووتل څو د کار د شرایطو او د تنخواګانو په ترلاسه کولو کې د اوږد ځنډ او حتی کله ناکله نه ترلاسه کولو پر وړاندې اعتراض وکړي. روحانی له یوې خوا د افراطي مشرانو له انتقادونو سره مخامخ دی او له بلې خوا خپلو منځلارو متحدانو لاس ترې اخیستی. په همدې حال کې امریکا په منځني ختیځ کې د خپل پوځي حضور د پیاوړي کولو په حال کې ده، څو د هغه څه په وړاندې چې واشنګټن یې په دې سیمو کې د ایران زیاتېدونکی ګواښ بولي مقابله وکړي. پنټاګون د جمعې په ورځ وویل چې د یو اس اس آرلنګټن په نوم یو بل جنگي بیړۍ سیمې ته استوي، څو د ابراهام لنکن په نوم له یوې مخکنۍ بیړۍ سره یو ځای شي، او همداراز څو بي 250 بم غورځونکي الوتکې هم سیمې ته استولې دي. متحد ایالات د استخباراتي معلوماتو پر بنسټ وایي چې ایران په سیمه کې د حملو پلان لري. د ولسمشر ترامپ، د ملي امنیت سلاکار جان بولټن او د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو ایران ته خبرداری ورکړی چې که د امریکا او د امریکا پر متحدانو حمله وکړي نو له ځپونکي ځواک سره به مخامخ شي.
زموږ غږ ازادي رادیو نه اوري درنو دوستانو، دا ټول ریپورټونه او خبرونه مو پر ویب سټ هم تعقیبولی شي په تمو د ازادي رادیو ډاټ کام. د مازیګر څلور بجې او درش دقیقې شوې. سالی محمد سالی راغلی د مهمو خبرونو لنډیزونه وړاندې کوي.
د سولې عالی شورا د درر انشا مشر په جرمنی او هندستان کې د افغانستان د سولې په اړه خبرې کوي. عمر داودزی نن د یو هیات په مشرۍ جرمنی ته روان سو. د افغانستان د مالی وزارت د روڼتیا د څار ادارې د وروستي راپور په عکس العمل کې وایي چې د افغانستان په بودیجه کې هر تغییر د قوانینو په رڼا کې راځي. د روڼتیا د څار ادارې په خپل راپور کې ویلي چې د هیواد انکشافي بودیجه د تطبیق پړاو کې له 1.4% نیولې تر 2% پورې بدله شوې ده. د کندهار په معروف ولسوالۍ کې د وسلول جګړې په نتیجه کې 14 وسلول وژل شوي او 9 نور ټپیان شوي دي. چارواکي وایي دغه جګړه تیره شپه د معروف ولسوالۍ په نادرخان سیمه کې شوې ده. نامعلومو وسلولو نن د بغلان د ملي امنیت د ریاست اوپراتیفي مرستیال عبدالغفور محمود وژلی دی. بلخو د کونړ په مرکز کې یو قومي مشر شاه محمد خان د وسلولو په حمله کې نن وژل سو. د پاکستان صدر اعظم عمران خان د بلوچستان ایالت په گوادر کې پر یو اسري هوټل پرونی وژن کې حمله وغندله. ایران ولسمشر حسن روحاني له اقتصادي ستونزو سره د مقابلې لپاره د خپل هیواد د سیاسي ډلو ترمنځ د یووالي غوښتنه وکړه، او د روسیې په روستوف سیمه کې چارواکي وایي چې د ګازو تر چاودنې وروسته یې جنایي تحقیقات پیل کړي دي. دغه چاودنه په یو اپارتمان کې وسوه چې یو سړی او یو ماشوم یې ووژل.
د سپورت ورځنۍ هنداره.
د فوټبال د 19 کلنو څخه د کم عمر ځوانانو په آسیایي سیالیو کې به افغانستان په ایف ګروپ کې له سعودي عربستان، ازبکستان او هندستان لوبډلو سره لوبې کوي. د دې فدراسیون مطبوعاتي مرستیال شمس امینی نن ازادي راډیو ته وویل چې دا سیالۍ د روان کال د نومبر په 10 پیلېږي او شپږ ویش آسیایي لوبډلې پکې برخه لري. د فوټبال د آی اف سی د قانون له مخې د هر ګروپ کوربتوب یوه لوبډله پر غاړه لري چې د ایف ګروپ کوربتوب د سعودي عربستان استان په غړ دی. د کندهار په ولایت کې د فوټبال رمضان جام سیالي پیل شوې. د دې ولایت د ورزش ادارې سرپرست مدیر غانن ازادي رادیو ته ویل چې په دې سیالیو کې 160 لوبډلې برخه لري چې د احمدشاه ابدالي د فوټبال په سټډیوم کې ترسره کیږي. د وایي دا سیالي د روژې د میاشتې تر اخره دوام کوي او هر شپه سلور لوبې ترسره کیږي. نوموړي هم داشان ویل چې د سیالیو په پیلوبه کې به ګټونکو لوبډلو ته مډالونه او جایزې هم ورکړل شي. او د هندستان د کرکټ د غوره لیگ آی پی ایل په پیلوبه کې نن شپه چینای سوپر کینګز او ممبئی انډینز لوبډلې د یو بل په وړاندې د سیالۍ ډګر ته وځي. دغه لوبه د افغانستان په وخت 9 بجې پیلېږي. دواړه لوبډلې په آی پی ایل سیالیو کې تر دې دمه 9 ځلې مخامخ شوي چې 14 یې ممبئی او 11 یې چینای سوپر کینګز ګټلې دي.
مغغلا ازادي رادیو نو ریډرانو دوستانو، ناجیا صافی و چې د نن ورځې ورزشي خبرونه یې وړاندې کړل. لدی ورسته دوا ونیزي خبرونه د انصاف په لټه کې او د ورکو شوی عزیزانو برنامه نشر ته مددي لازادي رادیو سره پات شي.
د انصاف په لټه کې
یو چې هغه پسې ورشه بل هغه پسې ورشم دی کړه باندې ورستی رشي او نه هله به تخپل کور ته راځم.
دومره زوریدلې ما کنه په دې کار کې چې نه می څوک دفتر مخ کې بریدي نه می څوک ما پرې داورین خدای راستي کو زما د یت سر نه وښته.
خو مسؤلین څه وایي؟
کوتي حاضرې په دې راکوې حاضر کې ان شاء الله مونږه جلبونه پتي ورکړي.
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو سلام، زه خان محمد سین د انصاف په لټه کې یو بل خبرونه وړاندې کوم. په دې خبرونه کې اورئ چې د کاپیسا له ولایته د محمد حسین محمدی په نامه یو کس ازادي راډیو ته ویلي چې کابو یو نیم کال کېږي چې د کاپیسا ولایت د الاسا او تګاب ولسوالیو ترمنځ ډیره پخوانۍ او عمومي لاره وستړل شوې ده. دی وایي د دغه دواړو ولسوالیو اوسیدونکي د دغه سړک د بندېدو له امله له ګڼو ستونزو سره مخ دي. دغه ستونزه مو د کاپیسا ولایت له چارواکو سره هم شریکه کړې ده. لومړی به د محمد حسین محمدی او ورپسې به د کاپیسا ولایت د چارواکو نظر واورئ.
د انصاف په لټه کې
خورور نوم دې څه دی؟
محمد حسین محمدی.
له کومه ځایه دې ټلیفون کړی؟
کاپیسا ولسوالۍ حسین.
هغه مشکل او ستونزه څه ده؟
مشکل زموږ دغه شعر چې هغه ده لاره خو داسې شوې ده، مشکل چې هغه لاره تقریبا یو نیم کال کېږي بنده کړې ده. عمومي سړک بنده، عمومي سړک بنده ده. سړک داخل چې ده موټر مثال دي تقریبا پنځه جریبه ځمکه بس سارا ده، هغه کې موټر ځي بیا راتاویږي په عمومي سړک ته راوځي.
دغه لاره د دولت مخالفینو بنده کړې او که د دولت لخوا بنده شوې؟
نه، منطقه کې زه دولت ته ملي اردو دي.
ولې بنده کړې؟
بنده کړې دي له وجې نه چې هغه وخت کې عملیات پروګرام مثال یو نیم کال مخکې عملیات پروګرام او دا لاره چې کله بنده کړه هغه څه عمله رواج ولا وای تاسو دا لاره مو خوشکو. بیا قومي مشران ټول سل لاړ ورته د هتا دا ویل چې موږ هلته هر کله جدول راوړو دې سرغاړ سره ولرګو. یا تاسو لاره
خه دغه لاره چې بنده شوې د سیمې خلکې له څه ستونزو سره مخ کړي؟
لاره دا ستونزه به کړې چې مثال لس دغه لاره په یو ساعت شوې ده، اوس نیم ساعت شوې ده.
یعنی وخت مو ډیر ځای کیږي پریا
او مازال خامل ارته کی خامل غبیر په پخې دزي، یعنی په ګوډا خلاف نیم ساعت څه ویل.
خدغه لار چې تا ورته اشاره وکړه د یو پخانه لار ده او پخوه
او ما عمومي پخ لار بند کړي.
تا یې لته ونه ویل چې دغه لار ولې بند کړي؟
وایل ته سامان مشال تیاریونه کی یا کوم بل مشکل پیږي کی دغه لار بند کړي او امنیتي لحاظ بند کړي.
څومره وخت کیږي چې دغه لار بند ده؟
تقریبا دا یو نیم کال کی هم لا زیات وخت کی.
ستاسو ولس یا خلکو یا د خلکو استاذ او سپینګیرو د والی یا د امنیتی ځواکونو له مسؤلینو سره شریکه کړي؟
ولایت مراجی خلکو کړي وا سپینګیرو کړي وا تا ولایت نه دا اغراوی چې موږ به تاسو هغه کو جدول نه تم کله ولاګو لاله به خوش نور مغه سپاد نه نه پوري مغه هغه پات ما زراعتي ځمکه کې موټر دی.
یعنی په دې سکه تر اوسه اقدام نه دی شوی؟
نو زه راګې چې کوم اقدام نه سره اوس مغه موټر دی بس باز ته مثال بلدي پریدي کبلن نه اسن پریدي نم
روغ رنزور یا کوم عاجل کار چې پیښ شي بیا څه کوي؟
کوم مریضان او مشکل هم دغه شوی ده، کله مریضان ستونزې به خېر مشکل نه بیا باز خلک تی او توای لار ورکی باز او باز نه ورګی دغه فلان دی.
ها غوښتنه ده څه ده؟
اخر مختنه ما له موږ زدا او سره خوشي خلک غړي سوله کړي خلک ته مشکلات ده.
د انصاف په لټه کې
د غستون زمدو کاپیسا د والی لویاند خاغلی قیس قادری سره شریک کړه. قادری سب د الاسا یو تګاب اوسیدونکو رادیو ازادي ته ویلي چې په خاط دغه دوه ولسوالیو ترمنځ یو عمومي سرک وو د دې ټول ستونزې په حل کې دی، که د معرف په حصہ کې وو، که د روغتیا په حصہ کې وو، که تجارت په حصہ کې وو، لیکن تقریبا یو نیم کال کېږي چې دغه لاره تړلې. دوی وایي چې موږ ته ډیر تکلیف دی، لاره موږ ده شوې او ستونزو سره مخ یو. په دې حصہ کې ستاسو نظر غواړو.
سلامت اوسئ نیکی هیلې سلامونه وړاندې کوم. وروسته له هغې په احترام سره نظریاتو د خلکو زه باید یادوه شمه چې دا سرک پخوا د دې طریقه استفاده یې کوله او دا یو فرعي سرک دی، عمومي سرک چې پخوا هغه سرکونه بند و او موږ ډېرو ستونزو سره مخامخ وو. اکمالاتو کې د امنیتي د ولسوالیو د دوام واحدونو د خوښي ځای ده چې دا مشکل حل شه. فعلا هغه عمومي سرک چې الاسای تګاو او نجره ولسوالیو ته یو نقطه د اتصال مرکز کې کېږي هغه عمومي سرک واز دای او خلک شي کولای چې ډېر اسانه تګ را تګ وکړي او دا سرک چې زمونږ ډېر محترم ولسونو او اوسیدونکو د هغه ساحې تاسو ته انتقال کړی ده. دا یو فرعي سرک و، پخوا د دې طریقه ځینې مخالفینو تګ را تګ کو او ځینې عملیاتونه یې تنظیموله چې دا موضوع د امنیتي دخوا رهبري ولایت سره شریکه شوه او رهبري د ولایت جلسه کې فیصله وکړه او دا فیصله یې انتقال کړه مرکز ته چې دا د دې طریقه موږ همیشه زیانمن کیږو او همیشه امنیتي ځواکونو ته د دې طریقه تلفات رامنځته کیږي. چې د فیصله پر اساس د اداره محلی کاپیسا پیشنهاد او فیصله د مرکزی حکومت دا سرک موقتا د امنیتی ځواکونو لخوا البته پوسته بندی شه، پوسته افراز شوه ترڅو لیدل شي چې د نتیجه کې کوم امنیت ټینګیږي یا نه، چې د مثبت رول ولوبه وروسته دغه دا موقتا بند ده. ان شاء الله من کوشش کوم چې دا موضوع یو ځل بیا جلسه کې د امنیتی نظامی شورا کې مطرح کړو او د دې واضحیدل وغواړو او د خلکو د همغږۍ، د خلکو د همکاري په سره د مشکل ته د پای نقطه کېږدو. او تاسو نه مننه چې دا موضوع انعکاس ورکړه.
جناب قادر صاحب، ستاسو د خبرو نه ما داسې واخیستل چې دغه سرک موقتی بند شوی، دایمي نه دی؟
دا سرک خو د خاطر بند شه چې یو څو مده دا بند شي او نتیجه لیدل شي چې آیا دا نتیجه ورکوي. دا ما خبره چې امنیتی ځواکونه مونږ ته کړې وي چې د کشفي اطلاعاتو له مخې چې د سرک نه ځینې مخالفین تجهیز کېږي او ځینې مخالفین تقویه کېږي، او دې د طریقه ډېر پلان او زمونږ پوستو ته کمینونه نیسي. وروسته د دې چې دا پوسته بندي شوه، دا بند شه، د خلکو پر مخ د نتیجه ورکړه، بیا هم موږ هلې ځلې کوو چې په دراز مدت بند نه شي، دا باید خلکو پر مخ بیرته واز شي او پوسته ځینې ځایو کې چې ستراتیژیکې نقطې دي هغو کې افراز شي ترڅو هم د خلکو ستونزه حل شي او امنیت دوامداره په شکل ټینګ شي.
ډېر زیات تشکر.
تشکر.
د انصاف پلټکی
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو، و مو اوریدل چې د کاپیسا ولایت د محمد حسین محمدی په نامه یو کس ازادي رادیو ته ویلی و چې لکابو یو نیم کال راهیسه د کاپیسا ولایت د لاسا یو تګاب ولسوالیو ترمنځ ډیره پخانه او عمومي لار وستړل شوې ده. د په خبره د دغه لارې تړل کېدو د سیمې اوسیدونکو لستونزو سره مخ کړي دي، او د کاپیسا د والی ویان خاغلی قیس قادری وویل چې دغه لاره په موقته توګه بنده شوه، د هیله خی چې ډیر ژر به خلاص شي او کننو د خلکو د ستونزو د هواری په خاطر به له امنیتی مسؤلینو سره موضوع شریک کړي چې ستونزې ته د حل لاره پیدا شي. درنو اوریدونکو، که تاسو هم کومه ستونزه ولرئ او قانوني وي، له ازادي راډیو سره شریک کړئ. د ټیلیفون شمیره ده 0 9 8 9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
عزیزانو او دوستانو پلټنه.
د ازادي راډیو درنو اوریدونکو او د ورکوسو عزیزانو د خبرونی ګرانو دوستانو سلام. هیله ده چې روغ او جوړ اوسئ. د دې پروګرام اوریدو ته زه طاهر روشان ستاسو هرکلی کوم. قدرمن اوریدونکو، موږ همیشه دغه خبره یاده کړې ده چې کله چې خپل پیغامونه د ازادي راډیو د پیغام ثبتولو په ماشین کې ثبتوي، نو لطفا خپل نوم او ادرس او د تلیفون شمیره او همداراز د ورک سوي کس پوره نوم، د پلار او یا نورو دوستانو نومونه او نشانی ذکر کړي. خو بیا هم زموږ ځینې اوریدونکي دغه شرطونه نه مراتوي، یا دا چې د یاده وزي، او یا هم زموږ ځینې دوستان د خپل ورک سوي عزیز یا دوست نوم او نشانی د یاده باسي چې دغه پیغام به نیمګړی وي. که څه هم موږ به یې خپور کړو، خو کله چې نور اوریدونکي اوري، نو نسي کولای چې ستاسو سره په دې برخه کې بشپړه مرسته وکړي. نو په همدې هیله چې دغه موضوع ته مو زیات پاملرنه کړې وي، د دې ورځې دغه خپرونه لومړی د هغو دوستانو په پیغامونو سره پیلوو چې کوم څوک یې پیدا سوی وي. نو راځئ چې دغه پیغامونه په ګډه سره واورو.
الو، السلام علیکم. زه غفار یم، اورور د ایران څخه مې کله تماس نیولی دی. یو نفر چې دلته د سردار محمد په نامه دی، نور محمد زوی دی، د هلمند ولایت مرګی دی. یو نفر چې د هر سره اورور په دغه نمبر باندې تلیفون وکړي، 1098 93 503 504 504. دا ټلیفون نمبر دی، کله راځي څنګه یې دلته راځي، د ډیر وخت کې دا لاسي ورسکار کې دی. دا د مور نه پلار، مور نه لري، کور نه لري، ورور نه لري، ځای نه لري، څنګه خو والا
ورور اوس دغه چا څنګه وې دغه چې ما سره یو کس د نومي ورته ونه خو د بخیلا چې وې درې بغوت نشته دی، او شنی سترګې دی د خلور کال کې چې د ما سره د دغه شمیر مونږ وانه چې له مهرباني دې کې دا نمبر مونږ ته خلګرا کې و. عبد الشکور لغمان نه د تل کال کې چې ما زمينه درکته د بخیلا درې بغوت نشته دی، او دو وسویل چې څلور کال کېږي چې ما سره ده او په دغه لا لمبر دی کدی ما لمبر واخلي په دغه لمبر زنګ راته ووهي سترا تاز شپاړه څلور سوه اتلس درې پنځوس ډېره مننه.
السلام علیکم، زه محمد حسن د کندهار د ولایت څخه خبرې کوم. یو رادیو ازادي ته یو څو مرمخ کې یو ښځې پیغام پریشو، بیا د ټلیفون نمبر اعلان کړل. هغه ټلیفون نمبر دې دا د دوه لسه دا د دې یو واري پارسي ویله، بیا پښتو ویله. دا کوم ادرس چې وو هغه زما سره سم و. زه څلوېښت کاله کېږي د کوره سر نه ده راکړم، اوس بچیان مې دي، اولادونه مې دي. دغه ښځې کوم نمبر چې دغه کړی و، بیا څوک دغه رادیو ازادي یو سړی دغه نمبر اعلان کړل، اما هغه غلط و. زه دغه سړي ته خواست کوم کې پښتو وایي که فارسي وایي، نمبر دې قرار ووایي. هغه نمبر زه سیکم، زه د دغه ښځې زوی یم.
عبدالحی روزګان ولایت خاص روزګان ولسوالۍ یم، او اوس په هلمند کې ګزاره کوم. زه عبدالحی د حاجي الله خالق اخوند زوی یم. نو که زما دغه خبرې زما بابا اوري چې په نامه سره د حاجي الله خالق اخوند دی، ما ته دې پر دغه شمېرو باندې زنګ ووهي. صفر اووه سوه نه څلوېښت یو سلو دېرش دوه سوه یوویشت. نو ما ته زنګ ووهي، ډېره مهرباني به وي. او دا ډېر وخت کېږي چې زما څخه د یوه ورور سطخه ورکه ده، او د په نامه سره د عبدالواجد یې. دا ډېر وخت کېږي چې زما څخه پته ورکه ده، او که دی هم زما اوري نو په دغه نمبر دې و ما ته زنګ ووهي. صفر اووه سوه نه څلوېښت یو سلو دېرش دوه سوه یوویشت په دغه شمېره باندې. زما ورونه عبدالحنان، عبدالله، احمد، عبدالباسط، عبدالواجد، دا ټولو ته دې زما سلامونه ورسېږي. السلام علیکم.
الو، السلام علیکم. زه شیر احمد د هلمند ولایت سره ستاسو د ټلیفون په کشو قرار لرم. غواړم چې د ورکوسو واجزانو خپرونې ته یو پیغام پرېږدم. دلته یو کس دی، دوی دا دوه کاله کېږي زه په خبر یم. دا دوه کاله کېږي چې د یو چا سره دی په دغه ځګر باندې سپین ټاپ دی. دوی زه د کجکي ولسوالۍ یم کې قریبان زما اوري، ما ته دې په دغه مات ونیسي. نوسو پنځه څلوېښت صفر اووه یوولس شل والسلام پر دا جګر باندې سپین ټاپ هم لري.
السلام علیکم، زه له زابل ولایت شملزول ولسوالۍ څخه نجیب الله خبره کوم. زه له چمنه څخه د کندهار پر طرف راسپور کوم. پر دا روډ باندې مې کوچنی پیدا کړ چې د محمد عثمان په نامه دی. در ده د شپاړسو اوولسو کلو به یې. تاسې د پلار نوم نه راښیي، نه د ورونو نوم راښیي، خو دا دی ایتیم. وایي زه ایتیم یم، بس نو زه یې نه پېژنم چې دی به د چې کوم مسلمان ورور وي د غالق. حس که د هر مسلمان ورور وي د غالق له ما سره دې پر دغه شمېره تماس ونیسي. صفر اووه صفر صفر درې دوه څلور پنځه پنځه اته نه، هغه مې د ټلیفون شمېره ده. حس که د هر مسلمان ورور دغه هلک ورکړي له ما سره دې پر دغه شمېره تماس ونیسي. والسلام، ډېره مننه.
گرانو دوستانو، پیغامونه مو واوریدل. په دې هیله چې ستاسو کوم دوست او عزیز په دغه ډله کې وي، اوس په هم راسو د هغو اوریدونکو پیغامونه به واورو چې د خپلو ورکو خپلوانو او دوستانو په لټه کې دي.
بله، سلام علیکم. شکیل وفادار یم د ښکلي خوست څخه. زما یو د اکا زوی دی چې هغه یو کال کېږي بېدرکه شوی دی، ورک شوی دی. او که هر چا ته په اړه معلومات وي دغه شماره دې مات سره تماس ونیسي. صفر اووه یو یو شپږ صفر صفر پنځه دوه پنځه. دغه شماره ده، چا ته په اړه معلومات وي نو دغه شماره نه دې زنګ ووهي.
خنګړې سلام یې ومنئ. زه عبدالمنان میرم د هلمند ولایت د ګرشت ولسوالۍ اوسېدونکی یم. زما یو ورور دی، ورک تقریبا شپاړس کاله کېږي چې د خپل کور ته نظر اخلي. ډېر سخت خواشینی یو چې نه د مرګ معلومات کېږي، نه د ژوند معلومات کېږي. د هر سړی کې په دغه بحث کې معلومات لري، یا د خپله زما دغه اورې مهرباني وکړي په دغه لاندې شمېره پسې زنګ ووهي چې زما د ټلیفون شمېره ده صفر اووه صفر اته پنځه درې دوه واره نه نه اته شپږ. دغه زما شمېره ده، بس هر څوک که د پاکې معلومات یا د خپله زما دغه اورې چې د ماسم به نه اکا زوی د شهباز اکا لمسی دی د میرمندک د ساحې څخه نه دا راکه سوی دی چې بیا هېڅ معلومات مخته هم نشته. السلام علیکم.
سلامونه تاسو ته او د ازادي راډیو او ریډونکو کارکونکو ته وایم چې تلیفون برکه څه ګل محمد خوشاله ما د هلمند ولایت نه زموږ یو دوست دی په سنگینو ولسوالۍ کې نادره کسوی دی نو د کندهار دی نو سنگینو ولسوالۍ کې که ملګری او دوستان چې دي په لشکرګاه کې خدمه زغ اوري نو ځکه چې وړونه ډېر په تشویش کې دي او پلار دی کدی غواړي چې زما سره معلومات راکړي په دې شمېرو دي زموږ سره اړیکه ونیسي ډېره ځواني دي 0-2-3-1-4-2-5 سلام شمېره ده 0-4-9-1-4-2-5 نه ډېره مهرباني به مو وي خدای دې چې زما پیغام ثبت شي د ازادي راډیو څخه ډېره مننه ښه وخت ښه ژوند د خدای په امان
السلام علیکم زابل ولایت میزان ولسوالۍ اوسېدونکی فیروز احمد زما ورور فیروز محمد د څو عمر مخکې د کندهار ته په مفهم ولسوالۍ کې نیت وی د نیت د وهلو سره سم یې ټلیفون هاړي کې پرې شي نو که چیرې دوی په خپل یادا پیغام اوري یا په بهر له نیوټوک معلومات لري نو موږ ته دې سره څنګه وي چې پر وڅاوه تاسو وڅارلس نو تاسو اته پیندو څومره پر څلور اویا دوه اویا پنځه نو
السلام علیکم زه خپل حکیم یم د هلمند ولایت لشکرګاه ښار څخه خبرې کوم ما بچې سلام د هلمند ولایت د باغران ولسوالۍ د فلکان د کری او ستون کوي د درو میاشت راځي نه درکړه کار څه کار معلومات لري زموږ تر دې په دغه شمیرو اړیکه ونیسي چې پر وخت څلور څو څلور څلور شوا ته درس او څلور وشي بل شمیره ده 0-2-2-1-5-3-3 که چیرې ته زما غږ خپل اوري په اړه څوک معلومات لري نو مهرباني دې وکړي زموږ تر دې په دغه اړیکه کې راوونکي وسه
معلومات
سلام علیکم دا ازادي راډیو ته ګلونو خبرېدونکو ته یو ځانګړی سلام کوم دا چې زما یو دوست ورکړی دا چې ډېر پیسې ترې سلام یې ونو خدای دې دا ازادي راډیو ته لارې را پیدا شي نو دا ازادي راډیو څخه به ډېر مننه کوم زه قدرت الله کترتان یم د هلمند ولایت څخه نړۍ کې نیولې ده زما یو دوست دا چې د الادات په نامه دی دا چې د کمخې په کابل کې تقریبا شپږ میاشتې مال داړي سره کړي ته په سوي دي نو کار ته یا معلومات لري یا د زما غږ دې په خپل هوري نو دا چې په دغه سمري داړي کې ونی چې نو دې ته مهرباني وي چې پر اویا درې واره واد و و یو سل واچا یو ځل بیا تل پیښ نه راوایم چې پر اویا درې واره واد و و یو سل واچا
محمد اللہ کار مسلمان
الو زدا زابل ولایت سرصفا د ولسوالی څخه میرنګ ولیدی کاریزګی د کلی څخه زما پلار د عبدالملک په نامه چې غټ غټ سترګې لري او سپینه ژبه ده درې کاله مخکې هلمند و خواته د کور څخه نادره کسوی دی که چا لیدلې وي په دغو ټلیفونو شمېرو دې موږ ته زنګ ووهي یا که دی په خپله اوري 0-9-9-2-0-0 صفر اوه سوه اوه دېرش نه پنځوس پنځه دېرش که چا لیدلی وي موږ ته دې په دغو ټلیفون شمېرو زنګ ووهي وسلام
صادر الله ما د ننګرهار ولایت ستاسو سره په اړیکه کې یم زما یو ورور د روزګان په جنګ کې لادرکه شوی دی د عیسی خان نوم یې د چاچینو په ولسوالۍ کې که تاسو مهرباني وکړئ دغه پیغام زموږ خور کوي ډېره مننه وایي دغه شماره باندې دې اړیکه ونیسي که چا ته معلومات وي 0-2-5-9-9-9-0 یو ځلې بیا تکراروم، صفر اووه اویا دوه پنځوس نهه نوي نهه سوه اویا، بله شماره تکراروم، صفر اته اویا څلور دېرش اته دېرش اووه سوه یو دېرش، صفر اته اویا څلور دېرش اته دېرش اووه سوه یو دېرش. مننه.
زه فرید احمد د زابل ولایت نظامی ولسوالۍ څخه خبره کوم. ما یو وخت دی د فیض محمد په نامه دی، د حاجي پیدا محمد ککو زوی دی، د یوه میاشت کېږي چې نادراکه دی د هلمند په ولایت کې. هر چا ته معلومات وي نو په دا شماره زما سره اړیکه ونیسي، صفر اووه څلور څلور صفر شپږ نه درې څلور درې. شماره یو ځل بیا وم، صفر اویا اویا څلور اویا دوه سوه څلور نوي.
سلام علیکم، ما یو وراره دی، نوم یې غایګل دی، څلور کاله کېږي چې وروسته دی، اصلي ارغنداب دی. هر چا ته که معلومات پر داسې مارا زنګ را وي، صفر اووه صفر اووه یو اته اووه دوه نه څلور، یا صفر اووه صفر اووه یو اته نه دوه دوه نه څلور. بلل
در کنړ ولایت غازی آباد ولسوالۍ کې د حالات کې د تاسو په تماس کې ما زموږ ورور ماسل خان په نامه نومېږي چې هغه نه درک شوی دی، چې هر چا ته د مړینې او ژوندینې ته معلومات وي نو په لاندې شمېرو د اړیکه ونیسي. د اړیکو شمېرې صفر اووه سوه اته اویا درې څلوېښت لس، بله شمېره صفر اویا شل دوه شل پنځه اویا شپږ سوه دوه نوي. مننه.
زه فیض الله مطمئن یم، اړیکه مې د هلمند ولایت نه دلیس نیولې ده، او زما د اکا زوی دا پنځه شپږ کاله کېږي، د عبدالغني په نامه دی، د عبدالله اکا زوی دی، پلار نه لري، د عبدالحمد ورور دی. نو کولی شي چار مسلمان روج پیدا کړی موږ سره د تلیفون پر دغه شمارو باندې اړیکه ونیسي، صفر اووه سوه درې اووه سوه شپېته شپږ سوه دوه ویشت، بله شماره صفر اووه سوه اووه څلوېښت اووه شپېته یو شپېته دیارلس. تلیفون شمارې یو ځل بیا صفر اووه صفر درې اووه شپږ صفر شپږ دوه دوه، بله شماره صفر اووه څلور اووه او شپږ اووه اووه شپږ یو یو بیا په پای کې درې. بس در بل پیغام د الله فهمان.
السلام علیکم، عبدالحنان مومن یم، له شایسته کندهار ولایت څخه. زما یو دوست له ډېر وخت څخه ورته د وحید په نوم باندې، نو که دی زما واز اوري، زما سره دې په دې شمېره معلوماتو کې صفر اووه سوه اته اتیا یو اتیا پنځه اتیا لس، صفر اووه اته 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 یو اته پنځه یو صفر. نو تقریبا دا یو کال اوسو چې بیخي تقریبا نه زه معلومات لرم او نه کورنۍ، نو که زما اواز اوري په دغه شمېره کې معلومات صفر اووه سوه اته اتیا یو اتیا پنځه اتیا لس. د خدای په امان د پیغام د نشرېدو.
روز د کنړ ولایت د غازی آباد د ولسوالۍ جاله د کلي نه دا پیغام ټولو ازادي راډیو کارکوونکو ته پرېږدم، چې زموږ یو کس د ماسل خان په نامه چې درې کاله کېږي نه درک شوی دی، چې هر چا ته څه معلومات وي نو په دغه شمېرو دې اړیکه ونیسي، صفر اووه سوه اته اویا درې څلوېښت لس. مننه.
دوره کوسو عزیزانو، د پروګرام قدرمنو اوریدونکو، دا وساس پیغامونه چې زموږ د پیغام ثبتولو په سیستم کې مو پرې شو، نو خدای دې وکړي چې ډیر ژر پر تاسو ستاسو د رکوسو عزیزانو د پیدا کېدو زیری وسی. په همدې هیله او تاسو ته د سوکاله او آرام ژوند په تمه، تر راتلونکي خبرونه پورې د خدای په امان.
گرانو دوستانو محترمو اوریدونکو، تاسو چې خپل ورکشوي عزیزان لټوي، کولای شي چې په دغو شمیرو مونږ ته خپل تلیفوني پیغامونه پرېږدئ. په کابل کې د مونږ د تلیفون شمیره ده صفر اووه صفر صفر دوه اووه څلور درې شپږ یو. یو ورې بیا وایم، صفر اووه صفر صفر دوه اووه څلور درې شپږ یو. همداراز تاسو کولی شئ چې په دې شمېره موږ ته خپل تلیفوني پیغامونه پرېږدئ، صفر صفر څلور دوه صفر دوه دوه یو یو دوه څلور یو یو پنځه.
جی کا
دل تر هر استیا نشوم غم زهی